د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زول بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
ډېره مننه. بله،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني که خپل نوم را وښایست. مظلوم یار صاحب د دامان څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
شریف جماعت وسی داغه د دوا په وخت کې ته مونږ چې مخ را وایي چې ما خو دا د خوستو د یو داس نه متسوي د تشبه تخته من زوکي دا چې مې دا پر زوکو دای زه تر سنت بم کوو که به سنت وې تر نه کوو خالي به یو فرض کوو.
محترم مفتي صاحب، تاسو د مظلومیا ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړي که لطفا د دې د پوښتنې جواب وایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماخستن په لمانځه کې چې یو امام و مقتدیانو ته لمونځ ورکي، مقتدیان سنت هم وکي، ویتر هم وکي، وروسته امام ورته ووایي چې ما لمونځ تاسو ته درکړی دی، زما اودس نه و، بدن مې وینې سوی و، تاسو خپل لمونځ را وګرځوئ. نو په دغه ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو ترمنځ اختلاف سته. د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک قول داسې دی چې د ویتر وخت د ماخستن دی. کچیر یو چا په بی اودسی باندې د ماخستن مونځ کړی و په جماعت باندې، او بیا امام وویل چې ما د لمونځ په بی اودسی در کړی و، هغه مقتدی چې جلا ویتر کړی و هغه راګرځول نه غواړي، سنت یې هم صحیح دی، ویتر یې هم صحیح دی، بس فقط فرض یې را وګرځي. او د صاحبینو مبارک قول داسې دی چې نه، د ویتر وخت دا تر فرضو وروسته دی. لهذا که چیرې یو چا په یو امام پسې لمونځ وکړي، وروسته یې سنت وکړل، ویتر یې جلا وکړل، سنت یې جلا وکړل، امام ورته وویل چې دا د لمانځه پر مهال ما اودس نه درلود، نو د دغه سړي هغه لمونځ خو نه سوسي، هغه به راګرځي، ویتر به هم ورسره راګرځي. دا صاحبینو کول. د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې چې دغه سړی په امام پسې لمونځ کړی دی، دغه یوازې فرض به راګرځي، سنت هم راګرځول نه غواړي او ویتر هم راګرځول نه غواړي. بدائع لیکي: فالکلام فیه فی موضعین، احدهما فی بیان اصل الوقت و فی بیان الوقت المستحب. اما اصل الوقت فوقت العشاء عند ابی حنیفه رحمه الله، فوقت العشاء عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه شرع مرتبا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء، مع أنه وقته لعدم شرطه وهو الترتيب. يوتو لك ورستب بالك: إحداهما أن من صلى العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم، ثم توضأ فأوتر، ثم تذكر أعاد صلاة العشاء بالاتفاق، ولا يعيد الوتر في قول أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يعيد. بدائع جل أول سبحاد وسود أبيع، كذا في تبين الحقائق جل أول سبحا يوأتيا، كذا في الاختيار لتعليل المختار جل أول سبحا نديرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اريد مكتب. بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی سنم سدی
عزیز اللہ.
عزیز اللہ صاحب سر اغلاس تعلیم القرآن ریڈیو خلاص اللہ خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شریف سره نومه تر
مولوی صاحب دا ستنه ده چې دا غد صاحب چې اول چې دري چې د رسته طرف سره د چپا طرف د ابین کوم د شروع کیږي.
ډیر سر عزیز اللہ صاحب تاسو پښتنه واوري د سول تاسو خمنه محترم مفتي صاحب تاسو ده عزیز الله ورو پښتنه واوري دل مهرباني وکي خلاص نو ستاسو جواب وایست
د دا پښتني په جواب کې باید وایم چې د سب په اړه باندې روایت دا راغلی دی چې اولین صف دا تر نورو صفونو په افضلیت کې زیات دی. او همدا ډول یو څوک چې په اول صف کې مستقیما امام ته ولاړ وي د دې کس افضلیت تر هغه کس زیات دی چې پر نورو ځایو ولاړ وي. او بیا تر دغه مستقیما کس بیا هغه کس چې رسته طرف ته ولاړ وي د هغه فضیلت بیا زیات. او دریمه خبره ده چې بیا نو تعادل په صف کې ضروری دی چې یو طرف ته څومره کسان ولاړ وي بل طرف ته باید اغونه وي. نو د دغه اصول څخه د فقهاو او د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو دا خبره معلومیږي چې صف چې شروع کیږي هغه د امام شاته چې مستقیما کم ځای دی اول کس بدل ته دریږي، دوام کس به رسته طرف ته دریږي، دریم به چپه طرف ته دریږي، څلورم به بیا رسته طرف ته دریږي، پنځم به بیا چپه طرف ته دریږي. پر دغه ترتیب باندې به وي الموسوعه لکی ومقابلا للامام افضل من الجوانب وجهه يمين الامام افضل من جهه يساره لقول عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الموسوعه الفقهيه وبشتم جلد صفحه 13. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل عزيزم كده بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني استاذ نوم تصدي صدیق الله بشرمل صاحب سر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده. مهربانی وکي خپل شریف سره مطرح کی. بلمانځکی پر یو بچا باندې زور کول. جزاکم الله تاسو پښتنه واورئ. محترم مفتی صاحب تاسو د بشرمل ورور پښتنه واورئ. مهربانی وکي ترته نو تاسو جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې اصلا قیامه علما و داسې تعریف کړی ده الموسوعه لکی اتفق الفقهاء على ان القيام المطلوب شرعا في الصلاه هو الانتصاب معتدلا موسوعه چلور دیرشم جلد صفحه 101. قیامه په لمانځه کې شرط نه، رکن ده، فرض ده. نو قیامه چې په لمانځه کې رکن سوه، فرض سوه، د قیامې چې څنګه کیفیت دی پر هغه کیفیت باندې درېدل پکار دی. نو دغه تعریف چې د قیامې دی چې یو څوک به یو طرف ته مائل نه وي، د رکوع طرف ته به مائل نه وي، دغسې مستقیما درېدل دا د قیامې حق دی. نو لهذا که څوک یو طرف ته بل طرف ته کورسی لمانځه ته خو به نقصان و نه رسی، خو دا خلاف الادب او هغه د قیام چې کوم تعریف دی هغه ورباندې صادق نه دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. بلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی استاد سنم یو چام زکه په گروی باندې اخیسته ده. او تاسو هغه گروسه هم زکه بیا په اجاره باندې اخیسته ده؟ ډیر ښه. سید احمد صاحب در څخه مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د سید احمد ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه د مځکو گروی یو دغه گروی ده چې زموږ په ټولنه کې رواج ده، او یو هغه بیع وفا ده. گروی چې د زموږ په ټولنه کې رواج ده او خلک یې په نوم د بیع وفا کوي، دا بیع وفا نه ده. د دغه په کرایه باندې ورکول، په اجاره باندې ورکول، خپل استفاده ځینې کول، دا یوازې سود ته هیله ده. او د بیع وفا چې کوم تعریف دی یا د بیع وفا چې کومه طریقه ده، هغه خو علماو څلور طریقې را نقل کړي دي. په څلورو طریقو کې درې طریقې ناجایز بللې دي، یوه طریقه یې جایز بللې ده. هغه څلور طریقې دا دي چې یو څوک و یو چا ته ځکه یا سرای یا باغ دا ورکی په بیع موقته باندې ورته ووایي چې دا زما سرای ستا دی، ته دومرې پهقدر پیسې راکړه، زما سرای واخله، خو دا زما او ستا بیع موقته ده، یو کلنه ده، یو کال وروسته به ما او تا بیع ماتوو، ته به ما ته خپلې پیسې راکړې، زه به تا ته سرای درکوم. دا بیع موقته ده، دا نه ده جایز. دا یو رقم. دوهم رقم دا دی چې یو څوک و بل چا ته خپل سرای باغ ورکی په بیع جائزه سره. بیع جائزه بیا دا ده چې دی ورته ووایي چې دا زما سرای به زه تا ته درکمه، ته پیسې راکړه. دا بیع باته نه ده، بلکې بیع جائزه ده، بیع قطعي نه ده. ته هم حق لرې چې زړه دې وغوښته په هغه ورځ سودا ماتولی سي، زما هم چې زړه وغوښتله په هغه ورځ سودا ماتولی سمه، دا بیع جائزه ده. دا دوهم صورت دی، دا هم نه دی جایز. دریم صورت دا دی چې دغه د سرای مالک دغه پیسو د مالک سره عقد وکي، سرای ورباندې خرڅ کی بشرط الفسخه، زه پر تا باندې دا سرای خرڅوم خو دا شرط تر باندې اږدمه چې هر کله ما وویل ته به دا سودا زما سره ماته یې. دا دریم صورت دی، دا هم نه دی جایز. څلورم صورت دا دی چې یو څوک پر بل چا باندې خپل سرای خرڅ کی په بیع قطعي باندې، شرط مت نشته، او دا ورته وایي چې زما دغه سرای دی زه تا ته درکوم، ته واخله. نه دا شرط پکښې دی چې دا سرای به ته ماته راکوې، نه دا شرط پکښې دی چې ته حق ته ماته ولو لرې. سمه دمه بیع قطعي ده، لکه سړی چې خرڅوي، کله چې ایجاب و قبول وکړي وروسته نو تر ایجاب و قبول بیا ووایي چې ما او تا به وعده سره وکړو چې دا بیع به یو څه وخت وروسته سره ماتوو. دغه صورت نو علماو جائز بللی دی، او د بیع وفا دپاره. نو که په دغسې جائزه طریقه باندې په بیع وفا یو چا ځای اخیستی او بیا یې بل څوک ځینې اجاره کړي، په کرایه یې ځینې واخلي، دا جائز دی. او که هغه د ګروي سلسله وي، هغه خو نه بیا یوازې هیلې ته سود دی، هغه نه دی جائز. دغه مسله د بیع وفا را نقل کړې ده، رجی موتار څلرم جل صفحه 234، فتاوای کاملیه صفحه 308، او همدا ډول هندیه جل دریم صفحه 208. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم سيسب جبل اوریدم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی کہ خپل نوم راوښیست. عبدالغنی صاحب د دامان څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ.
دغه یو ملا پرون وویل چې چیرې جمع ولاړه وه، د مخ قصد کې زه وو، او د ستا په شد کې زه کوشنیانو کاټان وو، د ټولو تر مخ به تېرېږې، زه د مخ قصد به دا نهسه که دا په هکله موږ خبر راکړو.
ډېر ښه، عبدالغني صاحب پوښتنه مو واورېدل، سول درڅخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالغني ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته څو خبرې سته. لومړۍ خبره خدا ده، دوی خبرې دي. لومړۍ خبره خدا ده چې په مخ کې سب کې خالی ځایوي یو څوک شاته دریږي، دا مکروه عمل دی. ردی موتار لیکلی دی، وای قدمنا کراهه القيام في صف خلف صف فيه فرجه للنهي، یعنی دا چې په مخ کې صف کې خالی ځایوي نو بیا د شا په سب کې درېدل دا مکروه عمل دی. دغه مسله رد موتار نقل کړی ده په جل اول صفحه 1420، او همدا ډول تختاوی په جل اول صفحه 318 کې هم را نقل کړی ده. درر الحکام په جل اول صفحه 109 کې هم را نقل کړی ده. یوه خبره ده، دا خبره خو صحیح ده چې د مخ په سب کې ځای وي خامخا به یو څوک ورځي. دوهمه خبره دا ده چې دی وایي چې زه خو ممکن د یو چا تر مخ تیر سمه او الته ودرېږم، نو دا د چا تر مخ تیرېدل دا خو هم جائز نه دی. دا خبره بیا دوهمه ده، دا چې یو څوک د چا مخ ته تیریږي دا رښتیا هم مکروه عمل دی، جائز عمل نه دی. خو که چیرې یو څوک په امام پسې ولاړ وي، نو د امام مخ ته خو ستره سته، دی خو د امام مخ ته نه تیریږي، نو لهذا که څوک د مقتدي مخ ته تیر سي، هغه مقتدی چې په امام پسې اقتدا کړی ده پروا نه کوي، ځکه ستره د امام ستره د ده د پاره هم ده، دی تر امام مخکې نه دی تیر سوی. عنایه لیکي، والثامن أن سترة الإمام سترة للقوم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة. العناية جل أول صفحة سلورسها هو هبدأ دول داغة مسألة بحر هم رانك الكريدة فجل أول صفحة نلسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ا محترم مفتی صاحب خورکی می پوښتنه کړی وه وای زه پر خپل ورور سبق وایم او هغه زما څخه کشر دی، نو کله چې زه پر هغه باندې مسخره کوم دا خو زما لپاره ګناه نه وي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې علم یو څوک لاسته راوړي، د علم د لاسته راوړلو لپاره څو شرایط دي. اول شرط دا دی چې یو څوک به تعظیم او قدر د علم کوي، قدر د کتاب به کوي، او تعظیم د علم، تعظیم د علماو، تعظیم د وسایلو د علم، دا هغه شیان دی چې د یو انسان په عالم کې دوکې په پوها لاسته راوړلو کې لوی اثر لري. نو ځکه علما او دا خبره کړې ده چې د تعظیم مسخه د علم تعظیم د معلم دی، یعنی دا که یو څوک تعظیم د علم کول غواړي نو تعظیم د هغه چا به هم کوي چې هغه د استاد وي. که تعظیم د استاد و نه کوي نو تعظیم د علم ای نه دی کړی، تعظیم د علم چې ونه کی نو د علم لاسته نسی راوړلی، که علم لاسته راوړي ګټه نسی ځینې اخیستلی. نو لهذا څوک چې چاته درس وایي د هغه سپکاوی کول، هغه ته په سپکه کتل، دا نه دی جایز. بوریقه محمودیه شرحه د طریقې محمودیه ده، هغه لیکي: ومن تعظیم العلم تعظیم المعلم، قال علی کرم الله وجهه: أنا عبد من علمني حرفا إن شاء باع وإن شاء استرق. بريقي محمودية في شرح طريقي محمودية جلد سلرم صفحة دري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أريد من كتاب بني. وعليكم السلام ورحمة الله. أمير بني خبر لهم روش يست إحسان الله صاحب شرح لاس لش بلور آواز خبري وكي مير بني خبر شريف سنو مترحكي
جواب ختم خواجگان زموج معاصر په تاوا و ټول جائز بللی دی، خو ټول دا خبره کړی ده چې التزام به یې نه کوي، نور یو نیک او مستحب ښه عمل دی. امداد الفتاوا جلد سلرم صفحه 415 کې لیکلي دي. رحیمیه فتاوا په جلد دوم صفحه 219 کې لیکلي دي. محمودیه فتاوا په جلد یوشتم صفحه 328 کې لیکلي دي. د ټولو فتاواو دا لیکلي دي چې دا نیک عمل دی، ښه عمل دی، او هیڅ ممانعات بدی کراحت نسته پکشه. کول یې ښه دی، زده کول یې پکار دی، د خپلو استادانو پر طریقه، دا د مشایخو د استاب څخه رانقل سوی عمل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، ورور مو پوښتنه کړې ده، وایي د یو پلار نه زامن دي. په دې نهو زامنو کې پلار ټولو زامنو ته ودونه کړي دي، خو دوه یې پاتې دي، او پاتې د دغو زامنو د جملې څخه یو زوی د پلار په ملک کې نه اوسیږي، نور ټول زامن د پلار په ملک کې دي. دغه زوی چې د پلار په ملک کې نه دی، بل ځای اوسیږي، جلا دی، پر دغه باندې پلار حق لري یا ورونه حق لري چې په دغه واده په مصالحو کې شرکت سره وکړي یا ونډه ورکړي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې کله د یو پلار څو زامن وي، نو پلار په خپل ژوندانه کې یو زوی ته واده ورکوي یا دوه زامنو ته ودونه ورکوي، دا پر دوه ترتیبه باندې کېدای شي. یو ترتیب دا دی لکه د زموږ عامه اصطلاح چې ده، پلار و خپل زوی ته واده ورکوي، دا ولور باندې مصرف کی، پر ولیمه یې مصرف کی، پر دې را ودولو چې څونه مصرف دی، دا ټول مصارف کی. دغه مصارف چې دی د دې زوی د پاره کی، دا د یو بدلې په خاطر نه کی چې زوی زه تا ته دا دونه مصرف کوم بیا به نو ته ماته پلانکی سرای را رانیسه، بیا به نو ته ماته دونه قدر پیسې راکوې، بیا به نو ته ستا پلانکی باغ ماته راکوې. دا کار په دې نیت او په دې عقد هیڅوک نه کوي. دا د پلار یو احسان دی، زوی هیڅ حق نه لري چې پلار دې د ده ولور ور، پلار دې کومک ورسره وکړي. پلار د خپل شخصي پیسو څخه را اخلي د زوی په ولور کې ورکی د زوی پر واده پر بساری په ورکی دا تبرع ده احسان دی کله چې تبرع او احسان راغلی د تبرع او د احسان په بدله کې هیڅ څوک دی بدیل شي حق نه لري نو له هغه کچیر پلار په خپل ژوندانه کې د خپل مال څخه یو زوی دوه درو څلور پنځو ته ودونه وکړل احسان ای ول سره وکی دغه تبرع ای وکړل دغه احسان ای وکی دغه هبه ای ورکړل دا بدون عوض ده کله چې دی وفات سي دغه پات ورونو ودونو حق پر دې مشران ورونو نسته څکه دا خو پلار احسان ور سره کړی دی اول دی نه دی کړی پلار ور سره کړی دی پلار د خپل مال سره ور سره کړی دی هیڅ حق نه ور باندې لري هغه سره احسان وکړي د دې سره نه دی کړی البته کچیر پلار وسد کړی چې زما د دریم حصے څخه بیا تاسو د جدونو پر ودونه وکړي دا بیا بیا له مسالات الته بیا ستا او دوهم صورت دا دی چې دا غ پلار و دې زوی ته واده کی شرط تر باندې کشیش دی عقد ور سره وکړي چې دا غ دې لس لکه می درکړلې بیا زستا سره د لس لکه غواړم الته نو بیا قرض دی بیا به دا غ زوی چې ار کله پلار پیسې نیو غوښتلې ورکی بیا ک پلار او پاتسو ترکه کی به راوړي اجدی بیا و ټول حق پکشه او چې پلار او پاتسوي ورونه چې ګډ ژوند کوي هم داسې مثال لري یو واده کی دا نور تبرعان ژغ نور تکی دوهم ایکی یو عقد دی یو تبرع ده احسان دی کچیری په مشترک حساب کی د پلار په ترکه کی یو ورور واده کی دا نور رونه یو احسان ور سره وی کی چې زاز مشګری پی سی دی ته واخل واده په وک او دوهم دای شرط تر باندې کشیر دی چې ستا پر واده دونه مصرف پوسو د بیا مستا د حق ګرځو تر عقد درسته مصرف کی دا خو حق بیا ور باندې لري
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
ده تعلم القرآن راديو محترم وعوردونكو زمج دنن ورزي ده خلاصون لارخ فرونا فهم ده زي پاية رسيجي تربياتي زي سالي محمد اسلامل ستاسو قدر من حضور تهزيريجم تاسو پرلوي أولي أزال رب سپارم پات وقت مو بخير